دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سوی. نن د پنځشنبې زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جون 13 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې مو په کوټه کې وژنی د قبایلي سیمو ستونزې او سره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه د راپورونو ترڅنګ کورنیو او نړیوالو رسپانو ته کتنه هم کړې ده. په پای کې ځانګړي 19 پروګرام مشالونه اوریدل هم هیروي. خو درار سوړاندې شاهین بنیری توار وکړو چې خبرونه واوروي.
سړی مشه د یو مهم خبرونه د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې نه پیژندل شي وسلوالو د فرنټیر کور سلور امنیتی سرتیری وشتي او وجري دي. د فاټا سیکریټریټ د روغتیا څنګه په شمالي وزیرستان کې د روغتیا 850 واړه مرکزونه تړلې دي او چارواکي وایي په استنبول کې د ترک په نړیوال هوایي ډګر شوي ځان وژن کې بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره 170 رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې نه پیژندل شوی وسلوالو د فرنټیر کور سلور امنیتی سرتیری وشتي او وجل دي. پولیس چارواکي وایي د پیښې تر مخام د کوټې ډبل لوټ سره نږدې سیمه کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا وجل شوی امنیتی سرتیری د ګاډي جوړولو لپاره د سیمې ته تللی وو. د رستنېدو پر مهال ور باندې ډزې شوې دي. د یادونه ورده چې د پتیرو سلور وشت ساعتونو کې په امنیتي ځواکونو دریم بریدو بلخو امنیتی ځواکونو ادا کړی ده چې 13 ورځې د بلوچستان په اواران ضلع کې د یو ناقانونه ګرځول شوي تنظیم درې وسلوال وجلی دي. د فاټا سیکریټریټ د روغتیا څنګه په شمالي وزیرستان کې د روغتیا 850 واړه مرکزونه تړلې دي. د شمالي وزیرستان ځایي خلکو مشالیلو ته ویلي دي په لرې پرتو غریزو سیمو کې دوی هم د دې مرکزونو نه ګټه اخیسته خو اوس د حکومت وتړل. د سیمې اوسیدونکي ملک احمد علي وایي
دے پارٹ سیکریٹریٹ نا چکیم لیٹر دے ایم سی ایچ لیبر سوٹ رغلا دا ہیر فحال دے میر دے نارت 58 زچا 50 ہسپتالی نا چکیم دو آئے ہیر فحال کڑی دی ختم کڑی دی اے میر خالق پا غریش پروت دی بل بچے کی سینہ بھی دائی دے نوی ابو دے دعا کو چھے میر نوی ہسپتالی نا چکیم دو نارت وزیرستان تا ورکوی خدای خو میر نا چکیم وجودا دی ہیلپ فیسیلیٹیز دی آہنا ختموی.
په شمالي وزیرستان کې د روغتیا د څنګې ځینې چارواکو مشالیلو ته ویلي دي دوی نوې سروې کوي او چې چرته د روغتیا د مرکزونو اړتیاوي هغه به بیا پرانیزي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي د هغې موافقې له مخه چې اسلام آباد سره مخکې لاسلیک شوي په پاکستان کې د افغان کډوالو د اقامت کارډونه د 2018 کال تر اخره د اعتبار وړ دي. خو تېره ورځ پاکستان د افغان کډوالو د استوګنې کارډونه د روان کال تر پایه پورې نوي کړل. د کډوالو د چارو د وزارت ویان اسلام الدین جرات د مشالیډو افغان څنګه ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مخې ته پاکستان منلې وه چې د افغان مهاجرو د استوګنې د کارډونو موده بعد د 2018 کال تر اخره وغځي. د پاکستان وزیر اعظم د چرشمې په ورځ په داسې حال کې چې د افغان کډوالو لپاره ټاکلې نیټې ته یوه ورځ پاتې وه د استوګنې د کارډونو موده وغځوله. د اوس لپاره په پاکستان کې 1.5 میلیون افغانان د استوګنې کارډونه لري او شاوخوا 1 میلیون نور پرته له سنده په دغه هیواد کې ژوند کوي. چارواکي وایي په استنبول کې د ترک په نړیوال هوایي ډګر شوي ځان وژونکو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېره 170 رسېدلې ده. د نهې په شپه ناوخته شوي دي بریدونو کې 201 کسان ټپیان شوي هم دي. په وژل شوو کې 2 بهرنیان او نور ترکان دي. د مارچ په میاشت کې د برسلس په هوایي ډګر د ترسره شوي بمې بریدونو سره د یو شانوالي په اساس د ترکیې وزیر اعظم بن علي یلدرم ویلي دي چې د ابتدایي معلوماتو نه څرګندېږي چې دا بریدونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترسره کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زنګ وواهه او هغه ته وړاندیز وکړو که په تحقیقاتو کې مرستې ته اړتیا وي یا هم د ترکیې د امنیت په برخه کې څه ضرورت وي واشنګټن همکارۍ ته چمتو دی. امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې تر هغه دې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې د سعودي عرب غړیتوب معطل کی تر کومه چې د سعودي عرب په مشرۍ فوجي اطلاب په یمن کې د عادي وګړو وجنه نوی ودرولې. د بشري حقوقو د سر د ادارې مرستیال مدیر پیلیپی بولوپیان د چرشنبې په ورځ وویل چې سعودي عرب په یمن کې د بشري حقوقو د سرغړونې یو یرونکی ریکارډ جوړ کړی دی. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي اطلاب د 2015 کال د مارچ د میاشتې راهیسې حوثي اغیانو ته د ماتې ورکولو لپاره د هوا نه د بمبارۍ کمپاین پیل کړی دی. د سعودي عرب د بارونو چارو وزیر دغه تورونه بدناموونکي بللي دي. په پیرس کې د خبریالانو سره نوموړي زیاته کړې ده چې پوځي ائتلاف د هدفونو په نښه کولو کې د ډېر احتیاط نه کار اخلي او عادي وګړو ته زیان نه رسوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلی دی روسیا به د هیواد په مغربي برخه کې د بېقرارۍ له کبله د غلطه لس زره ځواکونه ځای په ځای کوي. تېره ورځ په ماسکو کې دفاعي چارواکو ته د وینا په وخت نوموړي د ناټو د غړیو هیوادونو او امریکا لخوا د روسیې په ګاونډي هیوادونو کې د پوځي صلاحیت لا ډېرولو ته په اشاره وویل چې د روسیې په مغربي سرحدونو باندې پوځي او سیاسي نارامي دوام لري. شویګو د هغه پلان حواله ورکوله چې تر مخه یې ناټو په استونیا، لیتوانیا او پولینډ کې نوې پوځي دستې ځای په ځای کول غواړي. روسیې دغه پلانونه غندلي دي او د خپلې قومي سلامتۍ ته خطر بللی دی. د فرانس د بارونو چارو وزیر جان مرک ایرولت وایي روسیې منلې ده چې د روسیې ناټو د شورا ګډه غونډه د ناټو د مشرانو تر غونډې وروسته جوړه شي. ایرول تېر ورځ د روسیې له بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په پیرس کې تر خبرو وروسته وویل روسیې د دې لپاره غواړي چې دا غونډه د ناټو تر سرمشریز وروسته جوړه شي چې د ناټو د مشرانو د غونډې پریکړې وارزوي. او مصري چارواکي وایي تېره میاشت چې کومه مصري الوتکه غورځېدلې وه د هغې له تور بکسه د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د الوتکې دننه اور لګېدلی و. د مصریانو په مشرۍ د تحقیقاتو کمیټې دا خبره تېره ورځ وکړه. ایربس ای 320 الوتکه د مې په 19مه له پیرس قاهرې ته روانه وه چې وغورځېده او ټولې شپږ شپېته سورلۍ مړې شوې. بیا د الوتکې تور بکس په میډیټرین سمندر کې د اوبو په تل کې وموندل شو. اور بېلابېل علتونه لري، ښایي د بمي چاودنې له امله اور بل شوی وي. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه. او اوس نور معلومات او خبرونه زموږ همکار احمد شاه زمي په مخټوري.
خبرنامه مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیري وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په بلوچستان کې په بیلابیلو پیښو کې امنیتي سرتیرو او وسلوالو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي فاټا سیکریټریټ د دوی په سیمه کې د روغتیا 50 مرکزونه غیر فعال ګرځولي دي.
دوا کو شمیر نوی اسپیتالونه چې مدو نارت وزیرستان ته ورکوي خدای خو میر نه چې موجوده دي هیلپ فیسیلیټیز دي اهنا ختموي.
د پېښور په صدر کې د دلجان پلازې دکانداران وایي د تیرو 14 میاشتو راهیسې د دوی د دکانونو مخې ته اف سي سمټي بلاکونه شته چې لکبل کاروبارونه پټه په ولاړ دي.
دا زمونږ کاروبار بکی دے ختم کړی دي. مونږ دا غواړو دا قانون کوم دی یې دي جلد نه جلد دا زمونږ مخې نه لری کوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده شپږ میاشتې نور هم وغځول سول. په پېښور کې افغانان وایي د پولیسو لخوا بې ځایه ځورول کېږي. پر دې راپور سربېره د روانې خپرونې په پای کې دا د تشدد د مبارزینو په اړه ځانګړی ونیس پروګرام مشالونه اورېدل هم مه هېروي چې دا ځل په هند کې خدای خدمتګار فیصل خان ته ځانګړی شوی دی چې په اړه یو کارپو وایي
د سماجی انصاف لپاره د حرکت کې راوستلو واحد لار ماته عمره ښکاري کوم چې خدای خدمتګار تاریخ د نن نه اصل اتیا کاله مخکې شروع کړی و.
په روانه خپرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ شغله مشال رادیو خاوري او سره ځو خپل لومړی راپور ته. تیر ورځ بلوچستان په کوټه شهر کې د اف سي ځواک څلور سرتیری وشل سوي دي. په بلوچستان کې دا پیښه په تیرو څلورو ساعتونو کې پر امنیتي ځواکونو درېمه یوه ده. پر دې سربیره بلخوا د دې صوبې په اواران سیمه کې بیا د ناقانونه ګرځول سوي تنظیم درې غړي د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل سوي دي. د دې دواړو پیښو په اړه نور حال له اسلامآباد د مشال رادیو خبریاله رابیا کرم خان راکوي.
د پاکستان د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د فرنټیر کور څلور اهلکاران وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د پولیسو لخوا وایي چې د چهارشنبې په ماښام د کوټه ډبل روډ علاقه کې دا پیښه شوې. د پولیسو په وینا چې وژل شوي پولیس اهلکاران د ګاډي مرمت لپاره دغه علاقې ته تللي وو او د واپسۍ پر مهال په دوی د نامعلومه موټر سایکل سوارو وسلوالو لخوا ډزې وشوې. برید کوونکي وسلوال د پیښې د ځای نه تښتېدلي. د پولیسو لخوا د پیښې پلټنې روانې دي. د دې پیښې ذمېواري د ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان مرکزی بیان محمد خراسانی او د تحریک طالبان شهریار محسود ډلی قبول کړي. یاد دی چې په تیرو څلوېښتو ګڼټو کې په امنیتي ځواکونو دا درېمه پېښه ده. د نهه په ورځ پاکستان د بلوچستان صوبې سرخار کوټه په سریاب علاقه کې د ډزو په دوه مختلفو پېښو کې څلور پولیس اهلکاران وژل شوي وو. د پولیسو مطابق چې دا د هدفي وژنو پېښې دي. د تېرې سمودې راسې په بلوچستان کې په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې اضافه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر د دې پېښو غندنه کړې او د پلټنو حکم یې ورکړی. بلخوا هم تېره ورځ بلوچستان په اواران ضلع کې امنیتي ځواکونو سره په مقابله کې د یو ناقانونه ګرځول شوي تنظیم درې غړي وژل شوي. سرکاري رسنو په وینا چې دا درې وسلوال په امنیتي ځواکونو او په بېګنا ولس بریدونو کې ککړ وو. د ذکر ده هم روانه میاشت د بلوچستان صوبې په درې مختلفو علاقو کې د بارودي سرنګ چاودنې او د تشدد په پېښو کې د امن فورس کمانډر او د یو پولیس اهلکار په شمول پنځه کسان وژل شوي وو.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو
تان دی هلی
په پاوکم دوه بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوه بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری غړی
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. او اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي د فاټا سیکریټریټ د روغتیا څانګې په یاد سیمه کې د ماشوم او مور د روغتیا 850 مرکزونه غیر فعال ګرځولې دي. د دوی په وینا په لری پرتو غریزو سیمو کې دوی له همدغو روغتیاي مرکزونو ګټه اخیسته. حکومت پر ځای د دې چې نوي مرکزونه ورته جوړ کړي هغه زاړه هم پر بند کړل. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر په دې اړه راپور ورکړي.
شمالی وزیرستان اوسیدون کی وای د فاټا سیکریټریټ صحت محکمه شمالی وزیرستان کې دوه کم شپتا د صحت واړه واړه مرکزونه یا زچا بچا سنټر غیر فعاله ګرځول او ختم کړی دي. چې د دوی په وینا دا په داسې حال کې چې دوی د تیرو دوه کلونو نه د سیمې بهر وو او اوس هم لکونو خلک بے کوره دي چې سیمې خالی پرته دي. دوی وای اربونو روپې د سرکار پر خرچ شوه او دوی په لرو پرتو غرایزو سیمو کې همدغه وړه وړه مرکزونو نه استفاده کوي. لہذا د فاټا سیکریټریټ صحت محکمې دغه فیصله نه مانی. ملک احمد علی وای
میرا آئی ڈی پی سکیم دی دے نارت نا سیکول نا بہار دی دے فاټا سیکریټریټ نا چکیم لیٹر دے ایم سی ایچ لیبر سوٹ رغلا دا ہیر فحال دے میر دے نارت 58 زچا 50 ہسپتالی نا چکیم دو آئے ہیر فحال کڑی دی ختم کڑی دی اے میر خالق پا غریش پروت دی بل بچے کی سینہ بھی دائی دے نوی ابو دے دعا کو چھے میر نوی ہسپتالی نا چکیم دو نارت وزیستان تا ورکوی خدای خو میر نا چکیم وجودا دی ہیلتھ فیسیلیٹیز دی بنیادی سہولیاتی آہنا ختموی میر دا گورنمنٹ تا دا افیل کی دادا خپل نوٹس واپس وخلی دا خدا ننا ختموی مازی تا نیرا روکو میسا
فرمان اللہ وائی دوی پلرو پرتو سیمو کے دغا واڑا واڑا صحت مرکزونو نا استفادہ کڑی او دولت ورنا دغا ہم واپس آخلی
جی میر خو اکمانا دیرا تا کوا نیر جی میر ساو دیگے اب دیرو کا بھی خواہ میر سا جی پتا والا گدلا جی دیگے میر پو اب دیمو دینا جی اخپل جیب تا جی دینا گرمائی میر سا اخپل پک کلی کے اگے غرینہ کے زمین سے اگا اسپتال نے پخپل دی من پتی سی متد اسپتال در رات تے میں سب مرنا وسی بلوا چیک اپ سی نیو چرا دا سوی دا گا اوڑا اوڑا سنتر دی دای گل میں سفل پاگے دی پریزی دا حکومت ویلے دا اسلا گیا دی نینا دا گا ہیل فیسیلیٹی او کھلی او سر سوی سدی دی دا گنا مس پیدا نہ او کھلی بہمے دتا سنا پیدا او کھلی دا سے کے سو سی جے مرجن سی نہ گاڑی نہ ملے وی پل ہا کو دای دا گا دا پارا کرے کا گوڑی نہ تے دیو
دا گا پختنا مو چکلا دا شمالی وزیر افغانستان صحت محکمې مشرانو نه وکړه. نو د محکمې چارواکو د نوم نه خودلو په شرط وویل فاټا سیکریټریټ دغه فیصله وړاندې کړې چې سیمې خالی پرته وي او داسې حال کې د فعال او غیر فعال څنګه اندازه لګېدلې شي. دوی وویل خپل طرف نه هڅه کړي چې نوې سروې وکړي او چرته چې د صحت واړه مرکزونو ضرورت دی او میرانشاه میرعلی روغتونونو نه لره پراته خلک وي نو د غلطه دغه مرکزونه فعال شي چې خلکو ته نږدې بنیادی صحي ضرورتونه په سیمه کې ورسي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او سم د شمالي وزیرستان په اړه راپور لرو. د شمالي وزیرستان مشران وایي چې تر پوځي عملیاتو وروسته خپل سیمو ته ستانه شوي خلک یو خوا د ژوند له بنیادي اسانتیاو به برخې دي، بلخوا حکومت شمالي وزیرستان ته پر وړونکو خوراکي توکو او دوایانو نوي ټیکسونه لګولي دي. تیر ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې دوی وویل چې نن به په پېښور کې د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشران په همدې لړ کې یو خبري غونډه کوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
مشال ریډیو ته د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی لخوا د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه تر جون یو کم دیرشمی نیټه پوری شمالي وزیرستان ته ټول یو کم سلویخ زره 215 کورنۍ واپس شوی دي. خو د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشر ملک اکبر خان وایي ستانه شوی کورنۍ په شمالي وزیرستان کې د ژوند د بنیادی اسانتیاونه به برخې دي.
حکومت مونږ ته چکم سہولات او باغونه او دغه جوړول نو هغه چکلا زل لاړم نو ما پستر کې ولیدل چې ایمان نبی لښته ایمان روټسته ایمان سکولسته نه مارکیټسته نه ډاکټرسته وې دې دوی نه سټیټ اف ترانسفر مې شو دا د یو تم بینا لوړی بل تم بینا.
مشال ریډیو سره په مرکه کې ملک اکبر خان زیاته کړه چې واپس شوی خلکو ته د سہولتونو په ځای شمالي وزیرستان ته په اوړون کې خوراکي توکو او دوایانو باندې نوې ټیکس لګول شوی دی.
په ټماټر په سبزی په پاپس په دوایی په دا باندې زموږ نه یو ټیکس اخلي پولیټیکل انتظامیه چې زه اوس تلایم یما بازار نشته لاس کلمه سره نشته دی خو مین کله چې کم دی دا زموږ کله دی بڑو خل نو دیتا دا سبزی دا غمیوی دا چې سره وری نو 1300 روپۍ په ډاټسن ډیلی دا زموږ نه بنو نه صرف میرلی ته چورو د رمضان روزه موتی د پر آی موږ نه یو ټیکس اخلي چې اده انګریزه وخت نه کم پرمټ ته اغه کې مخ کې دی 10 زونه نو پټ اوس نوی چې مونږ وا پاسو ا نوی وزیرستان جوړول سره مونږ نور څه نوی وزیرستان کې نو ولید خو یو نو ټیکس مې ولید.
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد یو بل غړی عبدالخلیل وزیر وایي په کار ده د شمالي وزیرستان په نوم د راټول شوی پیسو احتساب دی او خړې شي
چې دا چا فندونه ورکړي دی هغه ملکونه د هم کوشش وکړي آزاد میډیا چې مونږ ته داسې آزاد کمیشن جوړ شي چې هغه کې میډیا می سیاسي خلک وي او هغه خلک وي چې چا فند ورکړي دی چې دا فند چرته لاړ شو کوم دي کې خرچ شو په دا هغه کې دوی نه تم گمراه خبرې نه کی چې مطلب مونږ لته کې دا سامان راوستل دم سه کارونه کړي دي. مونږ غواړي چې دوی نه ته سچایي وشي رښتیا وشي ولې چې رښتیا کې زمونږ بقام ده زمونږ سلامتي هم ده.
که څه هم د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجي بې ځای شوی خلک د پوځي عملیات وروسته د شمالي وزیرستان د بیا ودانۍ په لړ کې په حکومت نیوکه کوي خو په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو نه د بیکوره شوی خلکو د بیا ودانولو لپاره د بجټ مختص کولو جمعنه شوی و او څو ورځې وړاندې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه له خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې د روان کال تر دسمبر د میاشتې پورې به د قبایلي سیمو نه بې ځای شوی ټول خلک په خپلو لوسیمو کې بیا ودان کړی شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او اوس زو د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی د ځپلسوي سیمې باړې خلک شکایت کوي چې هلته د دوی د بیا بحالي لپاره حکومت د ډیرو پرمختیايي منصوبو پرانستې کړې وي خو تر اوسه ورباندې تعمیراتي کار نه دی پیل شوی چې لکه بلې ولس اوس هم د تعلیم، روغتیا، سړکونو او د اوبو لاسانتیاو به برخې دي. دوی وایي حکومت دی ورسره خپل ژمنې پوره کړې او هغه ټولې پرمختیايي منصوبې د سرته ورسوي چې اعلانونه یې سویول. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواري په دې راپور کې راکوي.
د خیبر جنسی د باړې متاثرین وایي چې حکومت دلته د بیا بحالۍ لپاره ډېرې منصوبې اعلان کړې وي خو تر اوسه په دې باندې سامل نه دی شوی او پرمختیایي کارونه نه دي پیل شوي او دوی اوس هم د ژوند بنیادي سهولتونو نه محروم دي. په دې هکله د باړې یو مشر عبدالواحد پردی مشال ریډیو ته وایي
لکه افتتاحګانې ډېرې شوي دي چې ګورنر دغه راته یاد ده چې درې اربه روپۍ او پراجیکټ وي دلته به پراجیکټ ډایرکټر وي او دا بچي دا تر اوسه پورې غدروار برو کو ایټس اوټ پټ نشته د پګراوند باندې او نخکاری ټینټونه لګي دلی دي سکولونو بحالی دي وسکولم نو شوی لم ګدر های سکول په باړه کې ټونه غړ سکول لم ګدر سکول هر سړیم چې ویر شي په روډ باندې خوري کنه هم نه شانت ډانچا وی لوړاو ایټس په کې لا دی یو قسم کور شروع پینو شوی
او جنځي په پردای وای چې حکومت د باړې بازار د خلاصولو اعلان کړی وو خو هغه وس هم آباد نشو
نو باړې بازار کولایو په اړه سنجیده کوشش شوی دی او نه کوي چرس مطلب یې خو باړې بازار کولوي نه تیرے جی حکومت خو ڈلوی دا ویو کہ دا باڑے بازار دا کلاولو گورنر دو درے دوریو کی او اعلانات یو کو پ 15 جنوری دا باڑے بازار دا کلاوی دو اعلان شوی تقریبا چشپک میشت 15 میشت پورا شوی دی پ زور باندے دا بسونو اڈیرا واسطے سو دکان نیم کلو کو خو بعض مشکلات وجن اگا ڈیم واپس لاڑی زکہ چ بازار تک طریقہ کار نشتا دے
دا خیبر جن سے دا باڑے دا متاثر شو خلق دا بیا بحالے دا منصوبو پ حق ل مشکل تو خیبر ہاؤس پہ خبر کی دا پرمختیائی کارونو ذمہ وار ایڈیشنل پولیٹیکل لیجنٹ قاسم کاکڑ سر ولی دل نو دوی وازی دومره ویل چې مونږ د باړې او تیرا په پرمختیایي پلان باندې نظر ساتل دی او د سیمو د بیا بحالې لپاره چې کوم اعلانونه شوي وو نو هغه ټول به عملی کیږي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باړې کې خواوشا وکاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي دي خو وس پکې امن بحال شوی او بې کور شوي خلک ورته ستانه شوي دي فرحات شنوارای مشال ریڈیو خیبر جن سے
د مشال ترنا لاندی
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان سوال کاری بے شک چکا
دیر سخت را بانی تیرا یہ ہر چکی
دیر دشتر مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدره
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې
دی. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو راپورونو او خبرونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوس ځو د پېښور پر لور. د خیبر پښتونخوا په پېښور صدر کې دوکانداران غوښتنه کوي چې د دوی دوکانونو تتلونکي لارې دي خلاص کړل سي. د پېښور په صدر کې له اف سي هډ کوارټر سره نږدې د دلجان پلازې او سلسلويش دوکانونو مخ ته د تیرو څوارلس میاشت راهیسې سیمټي بلاکونه پراته دي چې له وجې د دغه مارکیټ لارې بند شوي دي. دکاندارانو د غوښتنو پاړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
دا شورو پورس پېښور پریس کلب کې د دغه دکاندارانو د اتحادیه مشر حاجی وحید وویل چې په دغه مارکیټ کې دوی د تیر دیرش کالونه روزګار کوي او د اف سي انتظامی ته خپه وخت کرایانه ورکوي، خو بیا د سیکیورټي په بهانه د اف سي چارواکو د تیر سوال لسو میاشتونه دغه مارکیټ لارې بندې کړې دي، کوم چې نه صرف د دوی روزګار خراب کړی دی بلکې په خوا کې سړک د ټریفیک نظام هم خرابوي.
دلجان پلازا صدر هم جی تقریبا جی زمونږ دکانونه مخې ته دا څوار لس میاشتو شو دا کانی یکې دی ګټ کانا دا زمونږ کاروبار بهکې دی ختم کړی دی، مونږ دا غواړو دا کانی کوم دی یکې دی جلد نه جلد دا زمونږ مخې نه لری کوي.
دا دوی په وینا د اف سی دغه مارکیټ کې یو سل او سلویخ دکانونه دي او خوښه وزره خلکو روزګار وسره تړلې دي، چرته چې د موټرو او وړو ګاډو نمایشي او نور سامانونه خرڅیږي.
تقریبا دو دیرش کال وشو مونږ دلته کاروبار کو، اوس لکه دغه مونږ ته دا خبره کوي دینه مخکې مونږ ته دغه نوټس را کړی یا تاسو په هغه کې موجود دي چې را تاسو داسې چلو کې 30% کریا ډیره کمه تاسو مونږ ته 100% کریا راکې. پورا کوم حکومت پاکستان کم قانون دا هغه مطابق 25% کریا به 3 سال اګریمنٹ کیږي، مونږ تاسو ته 30% کریا درکو.
دا مارکیټ دکاندارانو د احتجاجي جلسې جلوسونو نه علاوه دا پېښور های کورټ کې د دې خلاصولو لپاره یو اپیل هم جمع کړی دی، خو بیا د دوی د وکیل په وینا په دغه مقدمه کې د اف سی له اړخه وکیل نه خو عدالت ته راځي او نه لا تر اوسه پورې جواب جمع کړی دی.
دا کیس های کورټ کې روان دی، نوټس شوی دی، درې سلور ما شو شو د کوم جو وکیل دی بندې حاضر نه کیږي، دا سب بیا وینا کړی دی، دا نوټس کړی دا وکیل بالکل مطلب کہ ریگارڈ نہ کی جواب جمع نہ کی اور خالی کیس اگتا گئی
دغا دکانداران دا پختونخوا دا وزیر اعلی اور گورنر نے علاوہ دا وفاقی حکومت دا کورنو چارو وزیر چودھری نثار نہ ہم غفتنا اکڑا چھ دادوی دے نور معاشی قتل بند کلیشی اور دغا مارکیٹ تے زر تر زرا خلاص کلیشی بلخوا دا ایف سی او چاروا کی مشال ریڈیو تا دا نم نخودل پشرت اوائل چھ دا ایف سی ہیڈکوارٹر تا دا ترخگر لاڑا دا دڑکو رستو دغا مارکیٹ بند کلی شوی دے او چکلا حالات خشی ندوی با بیا دغا سیمٹی بلاکونا لرکوی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. په اسلام آباد کې په سیمینار کې ګډونوالو ویلي چې موجوده حالات کې پاکستان یوازې سعودي او باید حکومت په ترجیحي بنیادونو په خپل بهرني تګلارې کې بدلون راولي. په دې ورسوي کې د پاکستان پوځ هم ویلي ول چې د ترګري زړه جګړې کې پاکستان یوازې پرېښودل سوی دی خو د پاکستان حکومت بیا دا هر څه ردوي او وایي چې بهرني تګلارې سمه ده. ګلایز په دې اړه راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځو.
په اسلام آباد کې شنون کې زاد حسین چې د پالیسی ریفارمز ادارې تر سوري لاندې په یو سیمینار کې ویلي ول چې پاکستان په نړۍ کې د خپل پالیسو له وجې یوازې شوی دی. زاد حسین له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې درې وجوهات دي.
بنیادی طور پر جو ہے ہمارا پوری ریفارم پالیسی رہی ہے اب تک وہ
زموږ د تګلارې زیاته برخه د امنیت په لور وه. زموږ ټوله پالیسي د هند گیر چاپیره ده. نو له دې وجې د خارجه چارو پالیسۍ کې هر یو سیستم په دې لور ګورو. موږ چیرې په دې خبرې ځان نه دی پوه کړی چې قومي سلامتیا یوازې د پوځي ضرورتونو خبره نه ده، بلکې په دې کې اقتصادي امنیت، د خوراک امنیت او کورنۍ امنیت هم شامل وي. خو له بده مرغه دا هر څه مو تر شا غورځولي دي. په موجوده حالاتو کې تر ټولو مهمه خبره ځمکنۍ اقتصاد دی. په دې کې دا وی چې ستا نورو ګاونډیو هیوادونو سره څنګه اقتصادي اړیکې دي او دا د خارجه چارو پالیسۍ کې مهم رول لوبوي.
زاد حسین ویل چې پاکستان له پکار دی چې خپل تګلارې کې بدون راولي او په سیمه کې له جګړو ځان وساتي، نو د سره باد یوازیتوب نه بچ پاتې شي. خو د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی وایي چې د پاکستان تګلارې سمه ده او په دې کې د بدون ضرورت نشته. پخوانی سفارتکار ایاز وزیر په دې اندي چې په موجوده حالاتو کې پاکستان پوزیشن ډیر کمزوري شوی دی.
جرنل صاحب شاید بھی دیا پر اور پاکستان تو میں قربانی کی جی ہم دنیا کا اگر نہ منی پاکستان نے لکا دہشت گرد جن کا دل کرے جموں خارجہ دفتر طارق فاطمی صاحب سر کی پٹکڑی دیا اگر تو سنخ چاری دارنگ خبر نہ رہا سے حالات گورو نور ہے واقعی نو گورو نور ٹول ایسا خبر یہ ڈال اتن کے بھی منگ بیل ولاڈیو اور ڈول کا بیل گاڑی کچھ معاورے کا.
ایاز وزیر وی چې باید د حقیقت ومنو او په بهرنو چارو پالیسۍ کې مثبت بدون راولو چې په لومړي سر کې گاونډیانو سره تعلقات خشي او بیا له نورو سره اړیکې پر ځای کړو.
ګوره کورنۍ حالاتو کې دواړه بزرګان چې برابر ذمہ وار دی کا سیول سائڈ دے غو کرے نو آغا خپل ځان د خپل خاندان طرف ته توجه ور کړی د نور پاکستان پروا نه کوي. نو بیا فوج وی چې خاصه ته د ملک غم نه کوي، ته د ملک غټه غټه خبره ډیلینګ کلیر نه دي، د فوج سره تعلقات کلیر نه دي.
بیا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو فاروق سلیم وایي چې په دې کې حقیقت شته چې پاکستان یوازې تو په لور روان دی او په دې هر څه کې نور ذمہ وار ګرځول نامناسب خبر ده.
دو کمزوریاں اس کے سامنے آتی ہیں. پہلی
دو کمزوریاں نخکاری. لومړی ک د اهلیت یا قابلیت پر اساس تقرریان او ترقیان و نشي، نو د بهرنیو چارو تګلارا نشي کېدای. او دویم د جنگ په حالاتو کې سیاسي او پوځي قیادت په ګډه کار کوي، خو زموږ په هیواد کې هیڅ قسمه همکاري په نظر نه راځي. د اسلام آباد او پینډي ترمنځ خلیج یا واټن زیات شوی دی. همدا وجه ده چې موږ د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې د نیمګړتیاو په لری کولو کې پاتې راغلي یو. فاروق سلیم زیاته کړه چې د برتانیې له اروپایي ټولنې څخه وتلو وروسته نړۍ لیبرال ډیموکراسۍ په لور روانه ده او د نړۍ د طاقت په نظام کې ډیر په تیزۍ سره بدلون روان دی. نو دا د پاکستان د بارونو چارو پالیسۍ کې تر ټولو لوی چیلنج دی چې خپل ګاونډیانو او د نړۍ لوی قدرتونو سره اړیکې پر ځای او ښې وساتي.
دا مشال ریڈیو دا
از مژغ لمشال رادیو خاوري چهار ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله ماوري چپته ده mashalradio.com. د سهار لسمې بجې سوې شاهین بونیرې به د مهمو خبرونو لنډې سواروي.
سړی مشهد دی وخت مهم خبرونه ده. بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې نه پیژندل شوی وسلوالو د فرنټیر کور څلور امنیتي سرتیري وشتي او وجلې دي. بلخو امنیتي ځواکونه دا کړی چې تیر ورځې د بلوچستان په اواران ضلع کې د یو قانون ګرځول شوی د یو ناقانونه ګرځول شوی تنظیم درې وسلوال وجلې دي. د فاټا سیکرټریټ د روغتیا څانګې په شمالي وزیرستان کې د روغتیا اته پنځوس واړه مرکزونه تړلې دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي دغه موافقه لمخه چې له اسلام آباد سره مخکې د اصلیک شوی په پاکستان کې د افغان کډوالو د اقامت کارډونه د 2019 کال تر اخره د اعتبار وړ دي، خو تیر ورځ پاکستان د افغان کډوالو د استوګنې کارډونه د روان کال تر پای پورې نه وکړي دي. چارواکي وایي په استنبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر شوی ځان وژن کې بریدون کې د وژل شوو کسانو شمیره یو سلویخ تر رسیدلې ده. د نهې په شپه ناوخته شوي دي بریدون کې دوه سوه یو کم سلویخ کسان ټپیان شوي هم دي. په وژل شوو کې دولس بهرنیان او نور ترکان دي. امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رایټس واچ په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې تر هغې دې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې د سعودي عرب غړیتوب معطل کی، تر کومه چې د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف په یمن کې د عادي وګړو وجنا نه وي ودرولې. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي دي روسیه به د هیواد په مغربي برخه کې د بېقرارۍ له کبله د غلطه لس زره ځواکونه ځای په ځای کوي. د فرانس د بارنو چارو وزیر ویلی دی روسیې منلې ده چې د روسیې ناټو د شورا ګډه غونډه د ناټو د مشرانو تر غونډې وروسته جوړه شي. او مصري چارواکي وایي تیره میاشت چې کومه مصري الوتکه غورځېدلې وه د هغې د تور بکسه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخه د الوتکې د رڼا اور لګېدلی و.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې شاهین بونیری وړاندې کوي. اوس واره صدرې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رفعت انجم د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر ویلي دي چې د فاټا قبایلو د ملک د امن او استحکام لپاره قرباني ورکړي او اوس وخت رالو چې د دې سله دې ته ملاو شي. اداریه وایي چې یو خوا موږ د فاټا ولس د پسماندګۍ نه راوستلو او قومي صف کې د ودرولو دعوی لرو، خو بل خیال د رسونو کلونو پخوانی قانون موجود دی. دا هم دی چې د قبایلي عوامو په بیا بیا مطالبونه پس په اف سی آر کې ترمیم او قبایلي علاقو کې د اصلاحاتو خبرې هم شوې دي. خو دلچسپ خبره دا ده چې په اف سی آر کې د اصلاحاتو مطلب سلویخ اف سی آر ختمول اصلاحات. اداریا لیکي چې په اف سی آر کې اصلاحات راوستلو لپاره په مختلفو وختونو کې کار شوی او تجویزونه وړاندې کړی شوي دي، خو بیا هم په هغې عملي ګامونه نه دي پورته شوي. اداریا زیاتوي چې په قبایلي علاقو کې د آپریشن کامیابی او د متاثره شوي خلکو د واپسې او بدل شوي حالاتو نه پس دا یو مناسب وخت دی چې په قبایلي علاقو کې اصلاحات نافذ کړی شي. اداریا خیره کې وایي چې دا اوس د خیبر پختونخوا په گورنر ده چې هغه په دې اړه څه ګامونه پورته کوي. البته طریقه دا ده چې گورنر دې د قبایلي مشرانو په مشاورت دغه اصلاحات معرفي کړي چې پکې ممکن نه خامیانه په وخت لري کړی شي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د مونسون بارانونو شروع کېدو نه مخکې د نهرونو غاړو ته نږدې تجاوزات ختمولو حکمنامه جاري کړې او د دې په اړه حساسو ضلعو کې تعمیراتي مشینري ورکولو احکامات هم ورکړي. اداریا وایي چې دا ټول انتظامات په خپل ځای، خو ضرورت د دې دی چې په خبر سره ټول ښارونو کې په وړو کې سطح ګامونه هم پورته کول ضروري دي. اداریا وایي چې دا هم حقیقت دی چې په ښارونو کې د اوبو د وتو نظام خراب دی. د اوبو لارې په تجاوزاتو بندې کړي شوي دي، سړکونه مات دي او د بجلی نظام یو تیزه هوا او هم نشي برداشت کولی او نه په اسپتالونو کې د ایمرجنسی وخت لپاره تیاریا نشته. اداریا خیر کې وایي چې هم د غرنګ د تیر وختونو غلطۍ ځان ته وړاندې ایښودل پکار دي او بیا یوه جامع منصوبه بندي جوړول پکار دي چې په بیا بیا دغه غلطیانې نه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارکر لیکي په پاکستان کې د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو استعمالوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او زیاتره نجونې پر ټولنیزو رسنیو د خپلو عکسونو په خپرولو یا د بیان په ازادۍ کې مشکلات لري. مرخانی نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي کسان په افغانستان کې پر بهرنیو کارکونکو بریدونه زیات شوي دي، خو ډیری بیا د مالي مسلو له وجې په دغه هیواد کې په کار کولو مجبور دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
نیګارکر مجله لیکي تیر کال په جون کې د پېښور د ایډورډ کالج پوهنتون یو زده کوونکي چې کله خپل فیسبوک پاڼه پرانیستله نو په یو پیغام کې د هغې یو عکس په خرابه توګه ښودل شوی و او ورسره لیکل شوي وو چې د ده نوم ګندګیر خان دی او که چیرې ده ته یې پیسې ونه لیږلې نو دغه فوټو به یې په فیسبوک خپور کړي. مجله وایي دغه تن د ګندګیر خان په نوم د فیسبوک پاڼه جوړه کړې وه او د جینکو د فیسبوک اکاونټ به یې هک کول، د هغوی عکسونه به یې غلا کول او دغه به یې په غلطه طریقه وړاندې کول چې مقصد یې د جینکو نه پیسې اخیستل وو. له دغې وروسته یو شمېر جینکو هلکانو فیسبوک ته دا ولیکل چې د ګندګیر خان په نوم د فیسبوک نه دغه اکاونټ ختم کړي، ځکه چې دغه د جینکو زده کوونکو لپاره یوه خطره جوړه شوې ده. په دغو کې یوه زده کوونکی رابیل جاوید نیویارکر ته وایي دی او د دې ملګرو چې به کله خپل څه عکس په فیسبوک ورکولو نو دا ویره به هم ورسره وه چې چیرته ګندګیر یې ونه ویني. هغه وایي د دغه کس له وجې ډېرو جینکو زده کوونکو تعلیم هم متاثره شو، ډېرو کورنیو په خپلو لوریانو کالجونو ته په تلو بندیز ولګاوه. ګندګیر تیر کال د اګست په میاشت کې بیا ونیول شو. هغه او دوه نورو ملګرو د دې خبرې اعتراف وکړ چې دوی به دغه کار په خپل سر کاوه، مقصد یې د جینکو نه پیسې اخیستل وو. روان کال د ښځو په نړیوالې ورځې فیسبوک په خپله یوه ویډیو کې وښودل چې ښځې او جینکۍ باید په فیسبوک ځانونه څنګه د جنسي ځورونو نه خوندي وساتي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د بهرنیو لپاره اوس کار کول ګران شوي دي. تیره اونۍ په کابل کې په یو برید کې 14 د نیپال او 2 د هند کارکوونکي وژل شول او مړی خپلو هیوادونو ته واستول شول. دا په دغه ښار کې په بهرنیو کارکوونکو یو خونړی برید وو. د دغه پیښې ذمهواري طالبانو منلې ده. په افغانستان کې د نیپال ګڼ کسان په مختلفو پروژو او سفارتخانو کې کار کوي. دوی هره میاشت خپلو کورونو ته پیسې لیږي، خو اوس د دوی لپاره هم دغلته کار کول ګران شوي دي. په کابل کې نیویارک ټایمز ته د نیپال سره تعلق لرونکي پریم بهادر چې په دغه ښار کې د یو ساتونکي په توګه کار کوي وایي دوی بهر یو دوکان ته هم نشي تللی، ځکه چې دا زیات امکان لري یا خو وتښتول شي او یا پرې ډزې وشي. د نیپال دغه کارکوونکي دا هم وایي دوی پر دې خبر دي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی، خو بیا په خپل هیواد نیپال کې هم معاشي مسلې لري، نو مجبور دي چې د دغو ټولو خطرو باوجود په افغانستان کې ایسار شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د نړۍ مشرانو د اروپا پر دریم ستر هوایي ډګر تر سره سوي ترهګر بریدونه او وغندل. د ترکیې په استانبول کې د اتاتورک پر نړیوال هوایي ډګر د سه شنبه په شپه ترهګر برید وکړ. په دې برید کې د وژل سو او ټپي سو شمیر لسګونه تر رسیدي چې زیاتره قربانیان د اسلامي هیوادونو دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو او د اسلامي هیوادو د سازمان مشر د اتاتورک په هوایي ډګر کې پر خونړیو بریدونو ژوره خواشیني څرګنده کړه. د سیشن بی په شپنا وخت د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې درې ځانمرګي بریدونه وشول. د ترکیې د روغتیا وزیر رجب اکداګ په استانبول کې پرون خبریالانو ته وویل چې دې پیښې پر خلکو ډیر ناوړه اغیز کړی. تاسو پوهیږئ چې تر 250 په ډیرو کسانو دې برید اغیز کړی دی. په دې ټپیانو کې 128 بستر دي، ځینې زخمیان دي، ځینې برسیرن زخمیان شوي او پر ځینو چاودنې تاثیر کړی. هلته داسې کسان هم شته چې له رواني پلوه متاثره شوي، ځینې کسان لوړ غږ متاثره کړي، خو 140 ټپیان په عاجله څانګه کې بستر دي. په ټپیانو کې 2 تنه د افغانستان دي. په وژل شویو کسانو کې اکثر ترکان دي او لږ تر لږه 12 بهرنیان هم پکې شامل دي، چې د ترکی چارواکو په وینا په دغو کې 6 د سعودي عربستان او 2 د عراق دي. د ایران، چین، اردن، تونس، ازبکستان او اوکراین هم یو تن وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر ته زنګ ووهه او ورته وویل چې امریکا د تحقیقاتو په برخه کې او بیا هم د ترکیې د امنیت په برخه کې هر راز مرستې ته چمتو ده. ولسمشر اوباما تر دې ټلیفوني مکالمې وروسته د چهارشنبه په ورځ د کاناډا په اوتاوا کې د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل: موږ د ترکیې له خلکو سره ولاړ یو او نیت لرو چې هر څه ته اړتیا وي هغه وکړو، څو ډاډه شو چې دغه ډول ناوړه پیښې بیا رامنځته نه شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم رجب طیب اردوغان ته پرون زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. بل لور ته د اسلامي سازمان مشر اياد مدني د بریټ پکلا کا وخانده او لنړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې د تروریزم مخه ونیسي. په اسلامي سازمان کې د ترکیې په ګډون 55 هیوادونه غړي توب لري. ترکی چارواکي وایي چې درې ځان وژونکي د سېشنبې په شپه د اتاتورک هوایي ډګر ته په ټکسي کې راغلل. له پولیسو سره تر ډزو وروسته له دروازې سره چاودنه وکړه. په اخیستل شویو فلمونو کې ښکاري چې برید کوونکي د ترمینل دننه داخل شوي دي او خلک منډې وهي او بیا یو برید کوونکی نږدې 40 ثانیې وروسته ځانمرګي برید کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا برید له تروریزم سره په نړیواله جګړه کې باید د عطف ټکی وي. اردوغان زیاته کړه چې دا برید کوونکي هیڅ راز درناوی نه ایمان ته لري او نه هم نورو ارزښتونو ته.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو نش خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره د سوي موافقې لمخې باید په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو مده د 2018 کال تر پای غځول سوی وای. خو په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي چې په بیړني ډول له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته د افغان کډوالو د ایسارېدو اسناد د شپږ میاشتو لپاره نوي کړل. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د هغه تفاهم لیک له مخې چې د افغانستان حکومت مخکې د پاکستان له حکومت سره لاسلیک کړی و، د افغان کډوالو د اقامت کارتونه باید د راتلونکي میلادي کال تر اخیره تمدید شي. خو د افغان چارواکو په باور د کابل او اسلام آباد د خړپړ اړیکو له امله پاکستان پر افغان کډوالو فشار زیاتوي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل یو پاکستانی وزیر یو سند له موږ سره لاسلیک کړی و، خو بیا د پاکستان مرکزی حکومت دا سند تصویب نه کړ. د افغانستان د دولت دریځ همدا دی چې د اوس لپاره به هم له ډیپلوماتیکو لارو او هم له قانوني لارو هڅې وکړو چې پاکستان لږ تر لږه خپله نړیواله دنده د نړیوالو قوانینو په وړاندې ترسره کړي، او موږ له دې لارې غواړو چې لږ تر لږه د 2018 کال تر پایه د کډوالو د استوګنې موده وغځوو. پاکستان د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د افغان کډوالو د کارتونو یوه ورځ پاتې وه، هغه یې د شپږ میاشتو لپاره تمدید کړل. د اوس لپاره 1.5 میلیون افغانان په پاکستان کې د استوګنې سندونه لري، او ویل کېږي چې 1 میلیون نور له اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق احمد غنی وایي په خیبر پښتونخوا کې یوازې 1 لک تنه د مهاجرت کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو عمومي مشر عمران زیب خان بیا وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کډوالو اسناد تمدید کړل، خو د دغو مهاجرو د تګ لپاره د افغانستان هم نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا شته. د اوس لپاره ملګري ملتونه هر افغان ته چې له پاکستان افغانستان ته ستنې شي 400 امریکایي ډالر ورکوي. دا مرسته د پخوا په پرتله 2 برابره زیاته شوې ده. د پاکستان ډان ورځپاڼه خبر ورکوي چې 13 میاشت تر 2000 ډیر کډوال په پاکستان کې نیول شوي او 400 تنه هم له پاکستانه ایستل شوي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وای د دې لپاره چې د اسنادو بهانه په خیبر پښتونخوا کې حکومت ته پلاس ورنشي او مهاجر په دې بهانه نور هم ونه ځوروي دی بیړنۍ هڅې کوي. شاغلی زاخیلوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په تفصیل چې یونیسکار به د پاکستان د حکومت سره کومې نتیجې ته رسېدلې وي، مګر هغې کومه خاصه نتیجه ورنه کړه. نو موږ د یو عاجل دغې سره مخ شو، یو عاجل نیټې سره یو سبا نه اخوا ته پولیسو ته څوک چې غواړي چې البته زورونه د مهاجرو کې نو ښه بهانه پیدا کېده، ورته ځکه کارتون وخت یې پوره و نو دا زورېدنه نور هم زیاتېده. نو د دغه عاجلې نیټې سره چې زموږ کوم ځونو زما لپاره شپږ میاشتې فرصت
دا خوشمیرو لمخې چې ملګرو ملتو خبرې کړې دي. روان میلادي کال تر اوسه 16000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تیر کال څه باندې 85000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وو.
په په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې د تیر څو ورځو راهیسې د غیر قانوني افغان کډوالو په ضد عملیات دوام لري چې تر دې دمه یې په زرګونو هغه کډوال نیولي چې دلته د استوګنې قانوني اسناد نه لري. بلخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال وایي چې که قانوني اسناد دوهم لري بیا هم د امنیتي ځواکونو لخوا تنګول کیږي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په راپور کې واوري.
په پېښور کې میشته افغان کډوال انځرګل مشال لیډو ته وایي چې دوی سره قانوني ماجر کاډ هم وي خو بیا هم د پولیس لخوا تنګول شي.
مونږ د حکومت نه دا هغه غواړو غنه چې مونږ د پاره یو دوه کاله ټیم نور هم وایي مونږ باندې ډېره سختي تیریږي. پولیس والا بازا بول کی جیلونه ته نه ډک دي فیاری او تشناف غنه لیټرین کې چې د شپې شي آتا تا کسان په هغه کې لیټرین کې اچي نو دا لوبا یعنی هغه ځناور سره هم نه کیږي نو زه خپل تله مو جیل ته په تشنابونه کې اچول آتا تا کسان.
یو بل کډوال مشال وایي چې دیرش کاله په پاکستان کې تیر کړ باید دوی ته د دې ځای کارت جاری کړي ځکه چې په افغانستان کې ندی ځمکه لري نه کور او نه روزګار او یا دې هلته کې دوی ته کور او روزګار ورکړي.
پولیس ټانګول کې اور اور پوه شي کنه بازار کې منګري دي کور کې منګنه پرې دي پوه شي ډېر خدای ته وګوره قرآن ته وګوره زمونږ دیرش کاله په دې پاکستان کې وشو او ماغه زمونږ نوم ماجر دی او ماجر دی او ماجر دی آخر ګناه زمونږ څه شي ده.
بلخو د پېښور د پولیسو چارواکي ایس پی سیټي وسیم خلیل مشال لیډو ته وویل چې دوی ته سخت هدایت دي چې چا سره هم کارډونه یا ماجر کارډ وي او قانوني دستاویزات ورسره وي نه هغوی دې نه تنګوي او د دوی قانوني کاروي صرف د هغې کډوالو په ضد ده کوم چې په غیر قانوني توګه او بغیر اسنادو دلته کې اوسیږي او اوسه پورې په پېښور کې د 2009 سیوا غیر قانوني افغان کډوال نیولې شوي دي. دا پامله چې د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د رواني میاشتې 1.5 منټې پورې د ټول افغان کډوال د خیبر پښتونخوا نه لاړ شي غنی د ټولو په ضد به قانوني کاروي شروع شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
زموږ غل مشال رادیو څخاوري اوس هم ورسیږي د عدم تشدد د مبارزینو په اړه ځانګړي او نږدې خبرونه مشالونه ده. د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د هند د ډیلی شهر د خدای خدمتګار فیصل خان په اړه معلومات شریکو چې د بادشاه خان خدای خدمتګار تحریک یې بیا را ژوندۍ کړی دی. د خبرونه ساس لپاره شاهین بنیاری وړاندې کوي. نو دا هم تاسو او دا هم مشالونه.
ستړی مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې ما او د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په تیرو خبرونو کې تاسو د بادشاه خان د خدای خدمتګار تحریک د ځنو نوموړو مشرانو په اړه واورېدل. د نن په خبرونه کې در سره د هند د ډیلی ښار د یو خدای خدمتګار فیصل خان په اړه معلومات شریکوو چې د بادشاه خان خدای خدمتګار تحریک بیا را ژوندی کړی دی. د هند د ډیلی ښار سلویخ کلن فیصل خان په خټه پښتون دی او مشران ډیر موده وړاندې د پښتونخوا د تیرانا هند ته کډه شوې دي. هغه د علیګړ پوهنتون د قانون زده کړې کړې دي او د تیرس مودې نه د ولسی خیر ښېګړې کارونه کوي. فیصل خان د قرآن پوه هم لري او د نورو مذهبونو د مقدسو کتابونو هم 15 وخته مونځ کوي او غواړي چې د خپلو هلو ځلو له لارې د اسلام د امن او مینې پیغام خور کړي، مسلمانان د سغدریزه او تشدد د لارې راواړوي او هغوی د تعلیم او مکالمې له لارې د خپل ځان او نور انسانانو خدمت ته آماده کړي. د دغه مرام ترلاسه کولو لپاره د عدم تشدد د نوموړي لارښود مبارز خان عبدالغفار خان لار غوره کړې ده. هغه په 2011 کال کې د جنورۍ په میاشت کې د بادشاه خان د تلین په ورځ د خپلو ځنو ملګرو په مرسته د بادشاه خان خدای خدمتګار تحریک بیا را ژوندی کړ. د تحریک د پیل پاړه مشال ریډو سره د خبرو په وخت فیصل خان ویل
2008 میں میں نے پہلی بار ایک میٹنگ بلائی دلی میں جس میں قریب 2008
کی مادخ پلو ملگرو روم بنائی گنڈا پنوی دلی کے جوڑا کڑے وا پدغ گنڈا کی دا ٹول ہندوستان دا دول سبونا پینزلس ملگرو برخا خستے وا نمونگ ہلتا دا پریکڑا اکڑا چیو کمپائن شروع کرو بیا مونگا دا ہندوستان ہری صوبے تلاڑو او دغلتا چکم دا گاندھی جی مینوال او نور کمی لوی لوی دا سماجی کارونو تنظیمونه دی او چکم اسلامی تحریکونه او اداری دی هغوی سره هم مونږ دا خبره شریک کړه او چې زمونږ کوم دا د 15 ملګرو یو ډله وا هغوی به کار کولو او خپل خبره به خپل هم خیال ملګرو تر سواله د 2010 کال د اکتوبر په میاشت کې مونږ بیا د سلویخت ملګرو یو د رابطې کمیټه جوړ کړه په دغه کمیټه کې صرف مسلمانان نه دي بلکې په دغه کمیټه کې د نورو مذهبونو خلک هم شته د دې کمپاین لمخه د ګاندی جی سکل مسای تارا ګاندی 500 وګړو ته د خدای خدمتگار تحریک غړیتوب ورکړو او بیا د غړو نه تارا ګاندی د خدای خدمتگار تحریک چې کوم اصلي سوګند پاڼه وا په هغه ترې په هغه ځای کې سوګند واخیستو چې کوم ځای کې مهاتما ګاندی وجلې شوی او اوس په مونږ په ټول هندوستان کې داسې یو کمپاین شروع کوو او بیا به یو کامی غونډه په دلی کې رابلو مونږ غواړو چې په دې کې زمونږ د پاکستان ملګري هم برخه واخلي مونږ دوی سره اړیکې ټینګې کړې دي
د هغه کورنۍ د هند په اتر پردیش کې خپل جائیداد او کور لري هم دغه وجه ده چې فیصل خان هیڅ قسم ملازمت نه کوي او ځانې د انسانانو خدمت او د بیلابیلو مذهبونو د منونکو ترمنځ د مینې او امن د جذبو د قوي کولو لپاره وقف کړی دی فیصل خان وایي د انسانانو د خیر ښېګڼې لپاره هغه الهام د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې او د هغه د عملی ژوند ناخسته دی
میں بہت دنوں سے سول سوسائٹی کے ساتھ یہاں ہندوستان میں الگ الگ جو گروپس ہیں سماج کے لیے کام کر رہے ہیں
مدورہ حسی پہ ہندوستان کے ہاغ تنظیموں نے سرکار کا عما جد ٹولنے د خیر خیگڑ لپار کار کوی اوزو د یودا سی شخصیت پلٹون کی عما چ پہغ کی دو خوبیانی وی لکچ باچا خان چ خپل لوری د دکڑو لپار لندن ته ہمو لے گلا او پ عقیدا یو کلک مسلمان ہمو دلت پہ ہند کی چ کوم مسلمانان دی نو ہغوی شرابون اومس کی نور نشی ہم کوی او د اسلام لارے بالکل پریخی دا او یا هغه چې څوک د اسلام خبره کوي نو بیا هغه د ټولنې نورو اړخونو نه انکار کوي چې کله ما د سرحدی ګاندی یعنی باچا خان د شخصیت په اړه ولستل نو هغه راته یو رښتونی مسلمان او یو رښتونی انسان ښکاره شو نو یو داسې رښتونی مسلمان چې د حق خبره کوي د انصاف او د بشري حقوقو لپاره خبره کوي او زما په خیال دا یوازې باچا خان او د هغه فلسفه ده چې بشري حقوقو پر بچ کې دیشي او چې کله ما د هغه د شخصیت پاړه نور ولستل نو ما ته داسې ښکارا شو چې زه اوس خپل مرام ته ورسیدم او دویمه خبره دا چې د خدای خدمتگار چې کوم اصول دي زما په خیال هغه د ټولنیز ژوند بنیادی اصول کېدل پکار دي او کوم یو ډله چې د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره کار کوي هغه یې پکار دي چې دا اصول خپل کړي او کني خپلوي نو بیا د ټولنې د خیر ښېګړې د کار نه لاس واخلي او زما په نظر د خدای خدمتگارۍ تحریک لبیا شروع کېدل ضرور پکار دي
مجھے لگا کہ اس موومنٹ کو پھر سے ریوائیو ہونا چاہیے
د دلی والا پنوم یو پانی سره د خبرو په وخت فیصل خان ویلی د باچا خان د مبارزه مرام یوازې دانو چې د برتانوي راج نه خپلواکي تر لاسه کی بلکې هغه غوښتل چې د خپل قام خزو او سړو له تعلیم ورکی او غوي د هر رقم سختدریزه او نفرتونو نه خوندي وساتي نو موږ وایي چې د باچا خان په فکر او فلسفه عمل وشي نو د هندستان او پاکستان ترمنځ دښمنی هم لمنځه تللی شي
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرحدی گاندھی جیسے گاندھی مخالفت کر رہے تھے اور آج ہر
گورا رومبنے خبر دادا چلا کسنگ چی سرحدی گاندھی دے خبر پزد و او نن ہر آگ انسان چی امن پسند دے او زڑے پخپل اصلی زائے دے حقا دا منی چی ددی دوارو حیوادونو ویش دا ٹول انسانیت لپار زیان من و ہندوانو لپار هم زیان منو او مسلمانانو لپار هم او دا دلی پا پخوانی دا ریل گاڑی پا سٹیشن باندھ چکل باچا خان ولاڈ ولاړو نو مهاتما گاندھی د هغه لاس په خپل لاسونو کې نیولې وو او دواړو جړل او مهاتما گاندھی باچا خان ته په جړه کې ویلی وو چې زه تا پاکستان ته ځکه لیږم چې پاکستان په رښتونې توګه یو پاک هیواد وګرځي او زه به هم ډېر زر پاکستان ته درشم. او یوه بله خبره، باچا خان د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د امن پراخه کولو لپاره یو پل هم جوړېدی شي.
فیصل خان وایي اگرچه باچا خان د هندوستان د مسلمانانو په خاص توګه د پښتنو د خپلواکۍ او پرمختیا لپاره مبارزه کوله، خو د هغه فکر د ټولې نړۍ لپاره وو، ځکه چې هغه د نفرت، تعصب او جګړې پر ضد د انسانانو ترمنځ د مینې او ورورولۍ خبره کوله. نوموړي زیاتوي، دا وخت چې د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د تشدد لړۍ دوام لري، باید نوي نسلونه د باچا خان په فکر او فلسفه پوه کړل شي.
ایک اچھا انسان وہ پوری انسانیت کا ہوتا ہے. گاندھی ہندوستان کے گجرات میں پیدا ہوئے، لیکن گاندھی کو پوری دنیا کہتے
ہیں. یوخ انسان د ټول انسانیت ملکیت وی. مہاتما گاندھی د ہندوستان پر گجرات کے زیگے دلے وو، او بیا من او قتل چې گاندھی د ټول نړی ملکیت وګرځیدو، او همداسي باچا خان هم د پښتنو په سیمه کې زیږی دلی وو. پښتنو او مونږ نن چې دا د خدای خدمتګارو ډله بیا را ژوندی کړې ده، د دې مطلب همدا دی چې ښه انسانان د هر چا وي، هغه د کوم یو کلي، د کوم یوې قبیلې، د کوم یوې سیمې یا د کوم یو هیواد سره تعلق لرونکي نه وي، هغه د هر چا وي. او دا زمونږ ډېره بدنصیبي ده، په خاصه توګه د ټول هندوستان او د هغه خلکو چې ګاندي خپل لارښود مني، خو هغوی خلکو ته د باچا خان په اړه اډو معلومات نه دي ورکړي. د داود ابراہیم غند مجرمانو نہ ہو ٹول خلق خبر دی، اخبارون تر ڈکتی، خو باچا خان نہ پی جنی. او زما پدی یقین دے چې د سرحدی گاندی پیغام ٹول نڑائی تر سوال پکار دی، زکا چې هغه د امن، ترور ولای، د انسانیت او په صحیح توگا د هر چا د حق منلو پیغام دے. یو نیم سل کال مخ کی زما پلار نکد د تیرانا ہندوستان تکڑ شوی، او اوس زو په هند کې ژوند کوم، او اوس زو پدی هڅه کیما چې سرحدی گاندی ٹول نڑائی او پی جنی. نن ٹول نڑائی مہاتما گاندھی خو پی جنی، خو باچا خان نه پی جنی. او د مہاتما گاندھی ذاتی سکتر مہادیو دیسائی ویلی وو چې د خپل خصوصیات او لقبلا باچا خان د مہاتما گاندھی نه هم لوړ رتبه لري. خو د دې خبرې نړۍ ته هډو معلومات نشته، او چې کله نړۍ ته دا معلوم شي نو سرحدی گاندھی به هم د ټوله نړۍ شي، لکه څنګه چې مہاتما گاندھی د ټوله نړۍ دی.
په پېښور کې د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین وایي، په داسې حال کې چې دا وخت په سیمه کې د ترهګرۍ او تشدد پیښو د خلکو ژوند او مال د خطرو سره مخ کړی دی، او د زغم او برداشت جذبې کمزوري شوي دي. دا خبره نور هم مهمه شوې ده چې د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک د بیا پیاوړي کولو لپاره کار وشي.
او بیا په خصوصي توګه د خلکو د اجتماعي مفاداتو لپاره او قومي مفاداتو لپاره د حرکت کې راوستلو واحد لار ماته عمر ښکاري، کوم چې خدای خدمتګار تحریک د نن نه اصل 80 کاله مخکې شروع کړی و. د هغې بنیادي مقاصد یا بنیادي طریقې کار دا او تګلارې دا وه چې خلکو سره په حجرو کې، جماعتونو کې، پوله پټي کې، په ځای کې، په سکول کې، په مدرسه کې کینی، د هغې خبر ووري، د هغې تکلیفونه ووري، د هغې چې کوم وړې وړې مسلې وي هغه ووري، که هغه مسلو کې ورسره مرسته کولی شي نو مرسته وکړي، او بیا خپله خبره وکړي. او خپله خبره کې دوه خبرې ډېرې زیاتې مهمې بوي. یو خبره خو دا وه چې څنګه د خپل قام د تاریخ، تهذیب، وسایلو او د ژبې خبره په مخکې بوزي، شعور په مخکې بوزي، او دویمه خبره دا ده چې څنګه په سماج کې دننه داسی اداری ادرولی شی یا داسی رجحانات را پیدا کری شی چې خلق دی تشدد نا یا د تنازیاتو نا د تنازیاتو حل کول غاړي ته راشي، او دی زور د استعمال نا دی مکالمی کلتور غاړي ته راشي.
فیصل خان وایي د پاکستان په ګډون د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې د خلکو سره په تماس کې دی، او غواړي چې د تحریک هلې ځلې نورو سیمو ته هم وغځوي. دا وخت د فیصل خان سره خواوشا لس زره کسان په دې تحریک کې ملګري دي، او دا ټول د باچا خان د فکر پرانا کې د انسانانو د خیر ښېګڼې، تعلیم او هغوی ته د روغتیا د اسانۍ ورکولو لپاره د هندستان په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د امن په نوم غونډې او لاریونونه کوي او د بیلابیلو مذهبونو خلکو ته بلنه ورکوي چې خپل اختلافات د تشدد په ځای د خبرو اترو او مکالمې له لارې هوار کړي. اوردونکو دغه وا زمونږ د نن خپرونه را روانه ونه به د عدم تشدد کاروان دی او بل مبارز د ژوند او کار باړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان. مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.